مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د ماپښین دوی په کابل کې ونی عبدل ته په پرا کې د سهار لس بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د نومبر 2 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم روان خبرونه ځوانانو ژغ ته ځنګړې سوي ده دا ځل به په ځوانانو ژغ خبرونه کې د افغانستان ولسی جرګې ته د هغو کاندیدانو سره خبرې کوو چې ځوانان دی لوست دي او په لومړي ځل دغو انتخاباتو ته درېدلې دي دا چې دوی څه پلانونه لري او ولې انتخابات ته ودرېدل د دوی نظر به اخلو خو درنه څو وړاندې وار ورکو مجید بابر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لمبے مشال خبرونو سرٹکی په پاکستان کې د مذهبي ډلو احتجاجي مظاهرې دوام لري وزیر اعظم عمران خان دا مهال د چین په سفر دی جرمني او فرانس وايي ګمان کوي په یوکرين کې د یورپی د سار ډرون الوتکه روس په لوا بلتون پالو غورځولې اوست مشال خبرونو تفصیل د حکومت او تحریک لبیک یا رسول الله ترمنځ د مذاکراتو د ناکامۍ نه وروسته مذهبي ډلو په احتجاج لاس پورې کړی او د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې لارې تړلې پرتې دي له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال خبر ورکوي چې بیګا د مذهبي ډلې تحریک لبیک او لوړ پوړو حکومتي چارواکو ترمنځ خبرې اترې کومې نتیجې ته ونه رسېدي له دې وروسته تحریک لبیک په ټول ملک کې د احتجاجي مظاهرو او کاربندیز اعلان کړی دی چارواکي وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې اړین ګامونه پورته کړي دي او د لاهور او اسلام آباد په ګډون به د هیواد په یو شمیر ښارونو کې نن د موبایل نیټورک کار نه کوي او تعلیمي ادارې تړل شوې دي دا احتجاجونه وروسته له هغې پیل شول کله چې سپریم کورټ د اکتوبر په 1 نیټه د مذهب په سپکاوي تورنه عیسوي مرمنه آسیا بیبي بېګنا وګرځول او د هغې د خوشي کولو حکم یې ورکړ د دې احتجاجونو په نتیجه کې د اسلام آباد لاهور موټر وے په ګډون یو شمیر مرکزي لارې تړلې پرتې دي په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر وخت د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودھری وویل چې ریاست د زغم نه کار اخلي خو باید دغه کمزوري ونه ګڼل شي
او اس خوشګمانی میں نہ رہے کہ ریاست کمزور ہے
څوک دی په دې خوشګمانه کې نو اوسي چې ریاست کمزور دی تاسو د ریاست مقابله نشئ کولی تاسو ته به پته هم ونه لګي چې څه درسره وشو هر هغه څوک چې ریاست په داسې باغیانه طریقه چیلنج کوي نو بیا به حساب هم ورکړي
اس کا حساب دینا ہوگا
په د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور ویلی د آسیا بی بی مقدمه یو قانوني معامله ده خو له بده مرغه پوز هرې معاملې تراکش کولای کیږي نن د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه دا یو قانوني معامله ده او باید په دې معامله کې قانون ته لار ورکړل شي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د ایسوی خدی آسیې بی بی پاړه د سپریم کورټ تر فیصلې ورشتو د مذهبي ډلو مظاهری غندلې دي کمیشن پرون ماخام په یو بیان کې د اکتوبر په 1 د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ د درې کسیزه جرګهګۍ پریکړې هرکلې کړې ده او پر حکومت یې غږ کړی دی چې د تحریک لبیک ګوند په ګډون ټولو خواو ته دي سپینه کړي چې که په هیواد کې د مذهب په نوم د کرکې پارونې هڅه وکړه نو پر رد به یې له قانون سره سم اقدام کوي بیان وایي د مرګ په سزا د محکومې آسیې بی بی د ګناه ہے پاڑا د سپریم کورٹ فیصلہ پا پا پاکستان کے د مذہب سپکاوی د سزا قانونی عملی کولو ستونزمند حالت ښکار کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځنی سفر بیجنګ ته رسیدلی دی د وزیر اعظم له دفتره په پرونی خپور بیان کې راغلی چې له نوموړي سره یو لوړ پوړی پلاوی چین ته ورغلی دی چې نه به یوازې یو شمیر موافقې لاسلیک کوي بلکې پر چین پاکستان اقتصادي لار هم خبرې کوي د پلانونو او پرمختیا وزیر خسرو بختیار پرون چین ته روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل په دې سفر کې به له چینایي چارواکو سره د پاکستان پر ضرورتونو خبرې کوي
دی وایي دا دوره چې د وزیر اعظم ده دا د پاکستان چې کوم ضرورتونه دي او زموږ چې کوم ترجیحات دي په هغې به مرکز وي او دا به د توقعاتو نه زیاته په ترجیحاتو باندې وي
اسلام آباد تمه لري چې د اقتصادي ستونزو هوارۍ لپاره له چین مرسته یا پور ترلاسه کړي هلته ټاکل شوی چې د پیسو نړیوال صندوق چارواکي هم د نومبر پر 1 پاکستان ته ورسي چې له حکومت سره د پور په شرطونو خبرې وکړي دا خبرونه تاسو د مشال لري ونوري جنوبی وزیرستان قبیلی ضلع د تیلو کاروباریان دا وکوي چې د سیمې چارواکي ترې غیر قانوني ټیکسونه او د راهدارۍ په مت کې په زرګونو روپۍ اخلي تیر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د سیمې د تیلو یو سوداګر اکبر خان وویل
مو پټرول پام تا میش پټاک شل یارداری جوړه وی پټرول ولا پغ بندې دې میش نا 3000 دا په یوال یارداری غوړي ما کین تا هڅي سوړ غتا هڅي دا چې چا تا چې هم پورتا یارداری جوړه وی دغه نه پیسې وخل
د خیبر پختونخوا سره د زمکېدو نه پس حکومت ویلی وو چې زم شوي قبایلي د لې تر 15 کالو پورې به د هر ډول ټیکس مالیې او راهداري نه مستثنا وي. بلخوا د سیمې اډیشنل ډیپټي کمشنر دلنواز وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې دغو سوداګرو نه غوښتنه کړې چې چارواکو ته دې هغه کسان په ګوته کړي څوک ترې دا پیسې اخلي سو پر ضد یې کاروایی وشي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی راتلونکو انتخاباتو ته بیا ځان نوماندوي. نوموړي پرون له امریکایي خبری شبکې بلومبرګ سره په مرکه کې ویل د خپلو پیل کړو کارونو بشپړولو لپاره بیا واک ته رسیدل غواړي. دا لومړی ځل دی چې اشرف غنی په ډاګه په ولسمشریزو انتخاباتو کې د برخې اخیستو خبره کړې. د افغانستان د حکومت اپوزیشن او سیاسي اتحادونه هم د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو په اړه له یو بل سره مشورې کوي، خو تر اوسه یې خپل امیدواران نه دي اعلان کړي. ټاکل شوی چې راتلونکي کال په اپریل کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. جرمنی او فرانس ویلی داسې ښکاري چې په مشرقي یوکران کې د اروپا د سار د میشن ډرون الوتکه روس پلوه بلتون پالو راغورځولې وي. پرون په یو شریک بیان کې دواړو هیوادونو ویلي دا ډرون الوتکه په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان د مانیټرنګ میشن برخه وه او داسې ښکاري چې روس پلوه بلتون پالو راغورځولې وي. په بیان کې غوښتنه شوې ده چې باید د دې د ذمهوارو کسانو سره حساب کتاب وشي. په بیان کې راغلي چې د دې ډرون په وسیله نږدې سوونو کې په ډیرو موقعو لیدل شوي وو چې د روسي څخه په یو غیر قانوني پوله د گاډو قافلې یوکرین ته داخليږي. د مشال د خبرونو پای
جلو پنځه سو زوال کې
دا بلیک کلوز باندې پریت
ما ته د سټډنټ د ایئر ایوارډ مله
کو بایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کا پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
زموږ غلا مشال رادیو خاوري احمد شاه زميم او د ځوانانو ژغ په نننۍ خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ولاړو هغو ځوان کاندیدانو په اړه ده چې په لومړي ځل دغه انتخاباتو ته ولاړول. دا انتخابات د اکتوبر پر 10 نیټه د افغانستان په 2 ولایتونو کې ترسره سول او بیا یو اونۍ وروسته د کندهار کې بیا د اکتوبر پر 20 نیټه ترسره سول. په دې انتخاباتو کې ټول ټال څه باندې 2500 کاندیدانو برخه واخیسته چې 411 یې ښځې وي. د انتخاباتو لپاره 8.8 میلیونه کسانو نومونه ثبت کړي وو چې 15.6 میلیونه یې نارینه وه او 3 میلیونه یې ښځې وي. دا چې د دې انتخاباتو یو ځانګړتیا دا هم و چې په لومړي ځل یو شمیر ځوانو لوستو کاندیدانو رامخته سول او دوی غوښته چې د وطن لپاره یا د هیواد د راتلونکي لپاره څه وکړي. په همدې تړاو مو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د ځینو هغو ځوانو کاندیدانو ته بلنه ورکړې ده چې دوی راسي او خپل پلان او خپل نظر زموږ سره شریکي. په لومړي ځل کې ځو کابل ته. له کابل څخه دا وخت خپلواک نوماند نجیب الله آزاد را سره مل دی. آزاد صاحب ستړي مسی مشال رادیو ته بخیر اخلاص.
مننه کور ودان تاسو ستړي مسی.
مننه آزاد صاحب. تر ټولو وړاندې خدا را ته وایس چې تاسو په بیلابیلو غیر دولتي ادارو کې هم کار کړی دی، په دولت کې هم کار کړی دی. د ولسی جرګې انتخاباتو ته هغه کم انګیزه و چې تاسو یې ته اړ کړاس چې د انتخاباتو ته ودرېږي او د ولس د استازي په توګه پارلمان ته داخل شي؟
بلا بلا برخی وی خو په سر کې ته ټول مهمه هغه د هغه ملت ټول هغه ملتونه چې وسط مختلفي ملتونه دي پر مختلفي هوادونه دي یوازې د خپل کولای شي چې خپل برخلي کوټاکي نه مشتنو پیغمبران راځي او نه هم موږ باید نورو هوادونو یا نورو ملتونو څخه توقع ولرو. کله چې موږ خبره د ولسی جرګې کوو دا په دې معنی چې موږ د یو ملت د برخلیک خبره کوو. کله چې خبره موږ د مسویدې فرامینو قوانینو نړیوالو کنوینسیونو او معاهدې کوو معنا موږ د افغانانو د برخلیک خبره کوو. نو په دې اساس هلته باید حداقل هغه څوک چې د دې قانوني و ماده ونیش کول چې تجزیه کی یا تعریف کی تفسیر کی حداقل د تعبیر په برخه کې دی باید هم په هواي ولري. دوه برخه دا چې زما مسلک هم دغه دی. زه دوه ماستری دوه بچلر لیسانس لرم چې و برخه حقوق یا قوانین دي او په بیلابیلو ادارو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په بیلابیلو د دولتي ادارو په دولت کې یعنی ازما موقفونه هم یو ډول سیاسي او حقوقي و. زه په همدې باور یم چې یو څوک باید یو ځای پایل وکړي موش که په کوم حالت کې وس قرار لرو په دې کې تر ټولو مهم رول هم منفي رول وبولې چې هم مثبت هم دا ول شي جرګه ده کله چې د قوانینو مسله شي کله چې د فرامینو مسله شي او کله چې د دوه نور قواو یا دوه نور برانچز شي د دولت یعنی اجرائیه قوا اگزیکټیو هم دالنګه قضایه قوا جوډیشل پیو باندې د نظارت یا ابزرویشن مسله شي او د خلکو د استایشتو مسله شي په دې کې تر ټولو مهم رول حتی تر اجرائیه قوا مهم رول د ولسی جرګې یعنی د مقننه قوا دی هم دا ولسی جرګې چې د اجرائیه قوا په کړنو نه یوازې نظارت کوي بلکې اجرائیه قوا اغه لول پوری چارواکی یعنی وزیران ټول او د وزیرانو په سویا باندې د معدل یعنی په هغه بستون چې دي خارج دوه سیاستونه دي اندارنګ کنور کمیسونونه دي دا دای تاکي د تایید راي ورکوي همدغه اداره ده همدغه مقدس تالار دی چې دلته د یو ملت برخلیک ټاکل کیږي او دا برخلیک ټاکلو لپاره زبای د خپل اولاد د برخلیک ټاکل لپاره د افغانستان د هر بچی د برخلیک ټاکل لپاره زه باید خپل ګام واخلم د نو څخه توقع نه کیږي. نیپولین ویلی دی چې اټس کله د فاسد نظام په وړاندې نیوه کې مکوي نخت مکوي ګیلې مکوي که غواړي چې تغییر راولي نو د همدغه نظام برخه شي د وخت په تیریدو پرمختګ وکړي او ځان هغه ځای ته ورسوي چې د تغییر راوستلو صلاحیت ولري. کله چې هغه صلاحیت ولري بیا خپل تغییر راولي نو همدغه انګیزه ده چې په ځان دا باور ده چې زه باید دغه ځای ته ولاړ شم چې د پکلونو مود د ولشیږه د کرنلارې د ولشیږه د استادو پکلونو باندې نیوه کې کولې همې ځایونه نیوي غواړي چې تغییر راولي باید هغه ځای ته خپل ولاړ شو دی غوښه هغه مسؤلیت سیاسي مسؤلیت واخلو چې پرمټ دی د غصب کړي دی قتل کړي دی غلاوی کړي دی نور جنایتونه خیانتونه کړي دی څه باید دغه سیاسي مسؤلیت واخلل شي او تیوریکل سیاست باید فایل شي چې ارمانونه دي او غیر ارمانونه باید مشتقله وکول شي ځای فایل کو بیا نور ځوانان راځي بل دوره بلاجي بل بلاجي او همدا لړۍ همدا د سفر پرمخ بیا
شي. آزاد صاحب ځینې د افغانستان ولسم ځینې شکایتونه درلوده د ولسی جرګې د ځین غړو څخه چې دوی په اداري فساد کې لاس لري یا ځین نور دغه سي لا قانون کړین تر سره کړی دي خو هغه بیا د دې تورن څخه انکار کوي. خو دلته زما پښتنه وزدا د چې تاسو کله ولست وارغلاست خپل کمپاین مو تر سره کاوه نو لڅ ډول غبرګون سره مخامخ سوځه کې چې دولس د پاره هم دا نه ویو چې ځوانان راوتلي دي ځوانان غواړي چې ځان کاندید کې اولسي جرګې ته لار هوار کړي نو د ځوان په هیڅ د حقوق برګون څه وو
بل شکه زما په شمول د نیف سره افغانانو باور ته ځان چې د لوی اعتماد لاس ورکول سو ځکه چې همدغه ملت او همدغه افغانانو چې تیر وکیلانو ته رائے ورکړي وي او هغه د کمپاین خبرې چې د هغه وخاورې د لوی بیا چې کله دغه اشخاص وکیلان سول بیا د دې په کړنو کې د دې په ژمنو کې اته دې پیدا کېدل نو خلکو باور نشوي کولای دا یو سخت کار وو په دې کې شک نشته اما د دې د باور ترلاسه کول لپاره یو ځما خپل شخصا ځما د کمپاین طرز تر ټولو نور بیلو په افغانستان کې په لومړي ځل باندې داسې کمپاین وو چې هغه دور تو دور کمپاین وو موږ کوټ په کوټ کوټ لا یو غونډه مو نه کړلې ځکه موږ یو غونډه نه کړلې چې امنیتي تهدیدات هم وو او بل یوازي زموږ هدف دا نه وو چې ځان ترې کمپاین وکړو خلګو ته په ځانګړي ډول مېرمنو ته پښتنو مېرمنو ته عامه په هواي ورکول مو ځکه چې وس دغه پنځنی میاشتې بعد یا پنځنی میاشتې یو ونې ورسته د جمهوریت ریاست انتخابات دي خلګو ته مو د په هواي ورکې زموږ په ټیم کې یو سلوه شزینه کار داو طلب یا رضاکاران د سره وچې د کور په کور ولاړل هر کور ته هر مېرمنې ته د دې رايو هغه اهمیت وروښوي چې موږ داسې یعنی په سلګونو نه په زګونو داسې مېرمنو سره مخ شوی چې هغه اصلا تذکری لا نه درلودې هغه ستنام په لاس کې یو ته د ووټ د رايو هغه ویلیونو ور معلومه موږ دا د دې د دې تم دا په هواي ورکي او دا ومن چې اشتیا هم د خپل اولادو برخلي کې واځي د خپل رايو ټاکلې شي موږ په کور پور لاړو او د باور هغه باور ته ځان شې د لودیغو لپاره موږ تیوریکل سیاست ځکه ولې د ګټه چې تاسو زده دا خو هغه د دریو د پښتو اصطلاحات چې د خلکو استاد یا نمائنده مردم اما دا یو سیاسي فعالیت دی دا یو ته دغه د باور تر لاسه کولو لپاره مش یو لمړنۍ د افغانستان په تاریخ کې لمړنۍ کاندید ومه البته د ولسی جرګې لپاره د ولسمشر ټاکنو لپاره خو شغل جمهور رئیس 2014 په 2009 کې هم د لیکل شوی منشور درلود ما خپل پنځه کلنۍ پلان درلود مې چې د ولسی جرګې په پنځو کلو کې تکوالی سم
شاهزاده صاحب همدغه پښتین
تکراس
سیدی تاسو په لیکلې باندې خپل کمپاین پر مهال هم دار څه ویشل او خو اوس کدا راسو کچیر تاسو منتخب سواس نو څه پلان لري یا څه کول غواړي یا څه بدلون راوستل غواړي ځکه چې ځینې کاندیدان دومره داوی کړي یا دومره داوی کوي چې هغه ته د ولسمشر اختیاري یعنی د هغه په واکې خو د ولسی جرګې استازي محدود واک لري محدود اختیار لري نو هغه چې تاسو صلاحیت دی په هغه کې تاسو څه کول غواړي کچیر منتخب سواس
اغه درې برخو کې یعنی یو قانون جوړونه ده او نظارت هم د تر څنګ د خلګو استازیتوب دا په یوازې ستان هم نه کې چې 239 کرسي دی اته او هر شخص د بیل فکر د بیل پلان سره تناسي طریقه وړاندې چې زال ته ولاړ سم خدای کول جزا بریا لسه ما طریقه وړاندې د 121 هغه نمندانو چې هغه نسبتا احتمالا مشترمل میږي چې هغه څونه مو په ولس کې د نفوذ ولیدای د لوړې زده کړې د تعهد د تخصص د استعداد په کتو سره د 121 ځوانو لوستو هغه حداقل بچلر دی یا لیسانس دی او هغه اکثر پیږي کې پیږي همسته دغه ما یو ټیم جوړ کړی دی
شه
چې بګالي شو دا به یو ډیر لوی توپیر بیا چې آلته څه کوو مثلا د قوانینو برخې چې په لاندې ټکي درته وایم لومړی هڅه به زموږ دغه وي چې دغه چې طرحه یا درافت هغه وړاندې جوړ کړی پیشنهاد کو چې به اوس بیا په درای پاکستان باندې هغه مسوي به بدل کو هغه به د ولشیر کې د پاره دراښون کې دورې د پاره د نمندانو د پاره یو قانوني وی شرط وي چې حداقل هر څوک چې د ولشیر کې لپاره ځان نمندي هغه باید حداقل لیسانس وي د اقل بچلر ډیګري باید ولري د دې ترڅنګ د شزو په وړاندې تاریخوالي د منی قانون ستر وسنه د تشویب سوې دی بهته کتنه او کره کتنه او دغه نو سبا د تشویب مرحله وشي د ملي ترمینالوژي مسله ده موږ په افغانستان کې دوه ملي ژبې لرو چې اکثره وخت د ولست ترمنځ د تعصب زیږول د تعصب زیږندې بای سوي هم د بعض اصلاحات د چې رسنې یو ډول کاری په پانتونو کې لا زده نقیس ترمینالوژي کاریږي د خلکو ترمنځ محصولین ترمنځ په تاریخوالي او د ملي ترمینالوژي تشویب د دې څنګه رسنوي د پاره ته ټول مهم د رسنوي د پاره موږ ځانګړي قانون لرو د بیان د ازادۍ په نامه باندې دلته زموږ د ملي او امنیتي ځواکونو د مورال خنیولې پر کلتور باندې هم يرغل کیږي کله چې تاسو د رسنوي د پاره ځانګړي قانون ونه لري او د بیان د ازادۍ په نامه باندې ورسنوي زی یو ځانګړي پروژه لري هغه تاسو د امنیتي او دفاعي ځواکونو اول خطه ورزي او بیچاره او بشواد اسکر هغه په دې مسایلو نه پیژي سیاست خلیلي اصلا هغه اجازه هم لري لکه هغه مرکه کوي او ټول معلومات ورکوي دشمن ته د رسنوي د لاري دښمن لري ټول کوارډینات اخی او بل ورس تاوان رسیږي د قوانینو برخه بیا خو استثنایی موضوعات دي چې په هغه وخت کې نور کومه قوانین دي چې تعدیل ته اړتیا لري یا نور کومه قوانین دي چې موږ باید ولرو او نه لرو یا نوې قوانین پیشنهاد شي د دې تر څنګ د نظارت موضوع کله چې موږ د نظارت خبره کوو یعنی د اجرایي قوه د کړنو د امنیتی ستونزې خنیولې موږ ته اتلس کمیسیونونه لرو یا کمیسیونونه وبښي اتلس کمیسیونونه لرو یا کمیټې ولشيګه کې چې یو ولې غوښته کوم امنیتی داخلي امنیت کمیسیون دی د واخنه چې ورته کورنۍ چارو وزیر یا د ملي امنیت رئیس اندارګر دفاع وزیر روغ ورسل سي استجواب سي بیا استزاسي یا امپیچي او څو وخت سي یا به د تایډ نه ورکی دا کوم منسوم به مش حتی کوم چې دنه فعال وساتو چې دا پاتم کانادا ډیر کم دی اوسنی وضعیت کې هغه د نسکلو چې د افغانستان د ګور ګور څخه امنیتی بسایل راغونډ کی امه دغه د 239 وکیلان کولای شي چې د خپل ساحې څخه د اسناد او شواهد او په اساس باندې ټول امنیتی ستونزې راجمع کی او د کلیکټي دغه نچور جوړ شي او بیا به امنیتی ارګانونو ته اته د افغانستان د امنیت شورا ته وسپارل شي او د وخت سره تعقیب شي همدارنګه د صحت په برخه کې همدارنګه تعلیم په برخه کې په مورنۍ ژبه باندې د ذکر مسله ده زموږ په پداسې ولاتو کې موږ کوم د یو ولسوالۍ د 15000 ماشومان شوونځي ته دي 15000 پښتانه ماشومان اما د دې ته په دلي ژبه زده کړه او دا په سایکالوژیکل لحاظ هم پر دې باندې فشار دی ځکه چې د کور ژبه یو او د درس په دلي ژبه بل هغه ماشوم باندې دوانی فشار راځي د مورنۍ ژبه په پاتلمه او د نصاب ته ټول مهم نصاب موږ یو زوړ نصاب لرو، درې ساعته درسي وخت لرو په مکاتبو کې فرانسوي کې، او هغه درې ساعته کې ملس کتابه یو پنځه کلن ماشوم ته ورکول شوی، نه معلم په خبرې چې څه ورته وایي او نه دا ماشوم. موږ باید ماډرن کریکولم یعنی عصري نصاب ولرو، او کم نصاب عصري نصاب ته څومره کولای شو چې د نړۍ سره حداقل ورنږدې شو. نو دا هغه شیان دي چې په ډیټیل کې خود ما منشور هغه د پلانونو په ډېر اوږده دي، اما د مثال په ډول مې څو دانې تاسو وړاندې.
صحیح، ډیر زیات مننه آزاد صاحب مشال رادیو ته د وخت ورکولو، ښه وخت ولري، په مخه مو شه، بیا به ان شاء الله حل سره کوو.
کور ودان درور ودان، ښه وخت ولري، سلامات اوسئ،
په مخه مو شه، په مخه مو شه. زموږ غل مشال رادیو څخه ورېده، مشال رادیو د ځوانانو ژغ نننې خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې دغه تیری ټاکنې چې د اکتوبر پر شلمه او په کندهار ولایت کې بیا د اکتوبر پر 20مه وسوي، د لومړی ځل و چې په ګڼ شمېر کې ځوان لوستي کاندیدان د انتخاباتو ته د ټاکنو ته ولاړول. د افغانستان په ولسی جرګې کې د معلومات لپاره به تاسو ته وایم چې دم ګړې اوس 250 چوکۍ دي، په دغو چوکیو کې 80 ښځې ته ځانګړي سوي دي، ښځې به پر دغو چوکیو راځي. 10 چوکۍ د کوچانو لپاره دي، او یوه چوکۍ د لژکیو لپاره د اقلیت تونه یا مذهبي لژکی چې هغه د هندوانو یا سکانو څخه به یو کس راځي او پر دغه چوکۍ بکښینی. نو ټول ټال 250 چوکۍ سوې. نو بلې خوا ته کراسو د دغه ټولو چوکیو لپاره بیا 250 کاندیدان ولاړ ول څه باندې، په دغه کې 411 شزوی. کچیر تاسو د دغه ځوانو کاندیدانو څخه کومه پښتنه کول غواړئ، نو تاسو کولای شئ چې مشت د فیسبوک لاله هم زموږ سره اړیکه ونیسئ. په فیسبوک کې موږ ویډیو خبره کړې ده، اعلان مو خبر کړی دی، او تاسو لاندې خپل پښتنه لیکلای سي، دا غوړ سره موږ تاسو پښتنه تاسو ته ځوابو. په افغانستان کې څه باندې 13 to 15 میلیون پورې نفوس اټکل سوی دی، آبادی اټکل سوی ده، ځکه چې د 14 رئیس هلته سرشمیرنه نه ده سوی، خو اټکل دادی چې د افغانستان نفوس له 13 to 15 میلیون پورې دی. له دغه 13 to 15 میلیون کې څه باندې 8.8 میلیون کسانو ځانونه ثبت کړل چې دوی د رای ورکولو حق لري. په دغه کې څه باندې 15.6 میلیون یې نارینه ول، او څه باندې 3 میلیون یې شیزوی. نو دوی خپل رای وکړول. خو دا یادونه مو وکړم چې په افغانستان کې ټول 14 ولایتونه دي، په 2 ولایتونو کې د اکتوبر پر شلمه انتخابات وسول، دا غوړسته بیا د اکتوبر پر 20مه په کندهار ولایت کې وسول، او غزنی ولایت داس دی چې په هغه کې تر دې دمه ټاکل نه دي سوی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوینا سره سم هغه کسان چې هغه په 2010 کال کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کاندید سیول بریالي سیول، هغه به لنډ وخت لپاره په ولسی جرګه کې پاتې تر څو د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو بل تصمیم نیسي، یا دغه وروسته بیا نور انتخابات کوي او نور خلک یا نور استازي راځي، ځکه چې هلته د نامنی او د ځینو نورو نانډولیو په اړه باندې د انتخابات نه دي ترسره سوي. نو په دې انتخاباتو کې ګڼ شمېر کاندیدانو برخه واخیسته، د روس پر دې انتخاباتو نتیجې له نه دی راوتلې. دا کېدای شي شاوخوا 2 نور وخت واخلي تر څو ټولې رای وشمېرل سي، او هغه لیري سیمې چې هلته د رای بکسونه ورل سوي دي هغه راوړل سي مرکز ته، بیا وشمېرل سي، بیا لیستونه جوړ کړل سي، او بیا دغه ټاکنې نتیجې اعلان سي. پر دې سربېره د افغانستان خپلواک کمیسیون تر څنګ د شکایتونو هم یو کمیسیون دی، او په هغه کې بیا یو شمېر کسانو، کاندیدانو او نور کسانو هم شکایتونه درج کړي وو چې په هغه کې یوه موضوع د بایومټریک نظام وو. باید تاسو ته دا یادونه وکړم چې په افغانستان کې په لومړي ځل د دغه 2013 کال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې بایومټریک ماشینان متعارف اسول، او هر کس د بایومټریک للارې د ګوتې د نښې لګولو باندې رای ورکوله، او ورسره یې ګوته هم رنګوله تر څو په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. او وسو د انجینر نثار احمد د صالح پر لور، د هم ځوان کاندیدو ل کندهار ولایت څخه ولسی جرګې ته نوماندی. په کندهار ولایت کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړل، یواونی ورسته یان د اکتوبر پر 20مه نیټه ټاکنې وسوي. صالح صاحب مشال اړیو ته په خیر اخلاص. سلامونه
تاسو سرسوري دم کو ته هیله لرم چې روغ جوړ یاست، مننه
مننه سالی صاحب ځوان کاندیدان لوستي کاندیدان د ځل انتخاباتو ته ودرېدل تاسو درته وایس چې کله تاسو ولست تللاس د ولست سره مغونډې کولې له غوي سره مخبري کولې نو د ولست څډول خبرګون سره به تاسو مخامخې دل زګد د ولست لپاره هم ډیر عجیب وي په خو خو به ډیر هغه عمر خړلې کسان ورتلله یا ډیر هغه پاخخ کسان ورتلله یا پیژندل سوي په بل معنا چې هغه ځواکمن و یا شتمن و یا په دولت کې به مخ کې کار کړی و نو تاسو یو ډول ورته نابلا د واس پاغه معنا نو څه خبرګون سره تاسو مخامخې دل چې کل بولست وارلست
زما لپاره په لاره کې انتخابات د ژوند په ټول تاریخ کې یو بیل سفر کې او بیل فصل او بیل تجربه ده زه خوشاله او خوشبینه په دې باندې یم چې دغه د مشرتوب معیارونه ورځ تر بلې په افغانستان کې تغییر کوي مخکې به مشرتوب یا شلنګوټه وه یا به غټه ژره یا سپینه ژره وه یا به سین وو ولې دا د مشرتوب اصل ورځ تر بلې تغییریږي تقوا ته راځي تعلیم ته راځي او د فکر لوړې سطح ته تقرب کوي زه په لومړي کې باید ووایم چې زه خپله نه یم کاندید شوی زه د لوی سره دی ولس کاندید کړم د دولت فشار او د دې غوښتنه وپرله پسې ما هم ځینې هغه تشویشونه چې د تیرو ټاکنو څخه د افغانستان په تاریخ کې ما مطالعه کړی و ما به د خلکو سره خپل تشویشونه شریکول چې یو خلکو تاسو ما غوندي ځوان کاندید را مخته کوي چې یو خبره خدای دې چې ځوان یې بل مشکل دا چې زه سلسله اقتصادي مشکلات لرم په دغه حالت کې به خلک باور ځکه نه کوي چې په دې ټولنه کې فکر او شته رسېدلی دی اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې دي خلکو هغه ذهنونه تر اوسه پرې نه دي جوړ ولې کله چې زه عملا دغه سیاسي پروسې ته داخل شولم یعنې زما له تصور او توقع خلاف دومره هرکلی وسو چې کندهار کې موږ یو سلو دیارلس نومندان درلودل په یو سلو دیارلس نومندانو کې موږ ډېر داسې میلیونران څکه بلنران کاندیدان هم د خپل ځان سره رقابت کې درلودل هغه به خلکو ته مشران ورسته ول شي شي ډوډۍ به ورکولې خلک به راغوشتل مګر بیا هم خلک ډیر نور ترتلل مګر زموږ دفتر چې کندهار ټول ولسونه دا مسله ډیره معلومه ده چې صرف هغه د پښتنو د ریواج مطابقت سره یو تلخی چای ورکولې باور مو وسه چې د شپې تر یوې بجې او تر دوو بجو پر زموږ دفتر ته خلک را روان او جوپی خلک راتلل مجلسونه یې کوله سوالونه یې کوله زموږ چې ولې کله طرحه مو درلوده په شکل باندې هغه مور سره شریکوله د غروان جنگ طاړه باندې مباحث کوي یعنی ډیر خوندې په دې کې و چې د خلکو هغه فکری جوړښت مخفر وروج دي مخفر جوړېدو دي د خلکو په ځون کې د وطن یا د وطن د مينې مسله په جوش کې راغلي د خلک دغه د ولي ولي مسایل ډیر مطرح کوي چې د فرزن جنگ ولي روان دي اقتصادي ستونزې ولي د ځوانان ګوره ولي بیکاره دي او د حل لارې څه دي چې موږ یو جامع برنامه او تګلار درلودنه په هغه کې دغه ټول مشکلات او د حل لارې بیان شوی وي افغانستان زراعتي ملک زموږ ډیر فوکس پر زراعت او صنعت باندې و چې موږ خپل زراعت میکانیزه کړو ځوانان په کار باندې وګمارل سي د غجيري کوچني کوچني پاپریکیم جوړ سي چې سل 200 300 کسان په کار باندې وګمارل سي تر څو ځوانان مصروف سي جنگ او سره ختمي د سرکړ مبینوي یعنی په صورت کې عموم د خلکو هرکلی وو د خلکو ذهن تغییر کړی او په انتخاباتو کې تاسو ولیدل په لومړي ځل ډیر خوشاله پدې مې چې په ټول افغانستان کې مشخصا د کندهار د اقرب تر 15 باندې انتخابات و هیڅ او امنیتی پیش اوونه سوله ده هیچ یو انسان فزه هم وی نه سوله دا زما د فارت ټول د خوشی او د خوشحالی
ځای شه شبل پرستانه به در سوه کوم سالی صاحب چې دغه انتخابات تاسو ودرې لستاسو د سولې خبره وکړه د جنگونو خبره وکړه چې دا سیمه په جنگونو کې شکیل نه وایي افغانستان بلکې سیمه هم ورسره ناامنه ده د دې لپاره تاسو څه پلان لري یا څه نظر لري یا څه کول غواړي یا د دې ستونزې حل څه دي تاسو په فکر
زه دغه د کانسپریسی یا د توکیه د سیاست ډېر طرفدار نه یم ولې باور پر لرم د افغانستان د روان جنگ چې پر هر ملک باندې خلک توانایي هغه د دې بیل نظر دی ولې په دې کې هیڅ شک نه چې د افغانستان پر روان جنگ کې نړیوال استخباراتي کړي دخلي دي اما عمده مسله دا د ما په ان باندې شي د روان نه عدالت په افغانستان کې دغه د ټولنیز عدالت له تامین د ځوانانو بیکاری دا هغه عمده درې مسایل دي چې د روان جنگ بل ساتل دي بدبختانه فرضاً د قانون حاکمیت افغانستان کې نشته قانون د یوې اشرافي کړي لپاره یو رقم دی، د کمزوري او د غريبي طبقه لپاره بل رقم دی. یو سړی دی چې هغه قتلم کی غصبم کی زور ظلمم کی هیڅوک څنڅو ته ویلای، اما بل سړی کفر زم د سړک پر چپ لاس باندې حرکت وکړي هغه بیا بند کیږي، ما بس چول کیږي ځله مشترک کیږي. اما اساسي مسله د روان فساد په افغانستان کې چې قضا څارنوالي اجرایي قوا د ټول برخې تر دغه سجمو په خښ کې غیر کیږي، او د ټول د فساد مرجو لاس سره یو کړی دی د کارونو نه موجودیت دی چې اشتغال نشته، ځوانان بیکار دي. کله چې ځوانان بیکار کیږي هغه مجبور دی چې یو کله بیا وکړي. په مقابل کې ځینې همسایه ملکونه چې د دغه فرصت څخه ناوړه استفاده کړې ده، په فرضاً په یو لاس کې ځوان ته ډوډۍ نیولې ده، په بل لاس کې ټوپک ورته نیولې دي. هغه چې ډوډۍ ته لاس کړي دی ورته چې دغه ټوپک ویزل اخلي د خپل ورور په سینه کې به یې خالي کړي ده. د ډوډۍ در کومه حکومت نه دي توانېدلی چې ځوانانو ته وظایف پیدا کړي. په داسې حال کې چې افغانستان یو بهترین زراعتي ملک دی، موږ تقریبا 90% خاوره مو حاصلخیزه ده، زه د زراعت یو شاګرد یم، موږ د شاتو په شانو بل ورځ موږ ټول یو بعته د انسان لپاره تقریبا څلو وړ نبات خو لا پرېږده. دغه اوس چې موږ تاسو خبرې کوو یعنی د عقرب میاشت تقریبا ژمی ګور رادخل ده، اوس هم ګوره موږ خپل لمر ته نسو ټینګېدلی. دا خو هغه د زراعت لپاره هغه ضروري مواد دي. موږ بیا هم خپل د انارو څخه استفاده نه کوو، خپل د انګورو څخه استفاده نه کوو، خپل د مڼو یا د سیبو څخه استفاده نه کوو. په ټوله کندهار کې افغانستان خو پرېږدي، په ټوله کندهار کې موږ یوه داسې کارخانه نه لرو چې په هغه کې 500 کسان په کار باندې ګمارل شوي. زموږ د تاریخ تجربې دا دي چې مخکې چې په دې وطن کې 15 کاله مخکې جنگ نه وو، یو علت دا و چې کارخانې وې، خلک په کار باندې ګمارل شوي وو. فرضاً خلکو وچه ډوډۍ خوړلې، وچه ډوډۍ وشلومبې یې خوړلې، اما خپلې یې خوړلې، دایمي یې خوړلې، نش ګوره وږی نه وو، احتیاج په دغه اندازه باندې نه وو. زما په اند باندې دغه عمده درې یا څلور فکتورونه چې ما یاد کړل چې دغه مشکلات راڅخه شي افغانستان جنګ ورسره ختمېږي. ولیدي چې هېڅ شک نشته چې دغه روان جنګ افغانستان کې مطلق رول وژنه ده، که په یو طرف کې طالب وژل کېږي او بل طرف کې عسکر وژل کېږي. لکه حزب اسلامي چې 30 کاله بعد افغانستان ته رالی، سوله یې وکړله، سیاسي محور ته راداخل شول. زما نظر دا دی چې طالب به هم راځي، طالب به هم د یو سیاسي نهاد یا سیاسي ګوند په حیث باندې راپورته کېږي، او د افغانستان په روان سیاست کې باید برخه واخلي، او دا جنګ باید ختم شي. هغه وخت کېږي چې یوه قوي اراده موجوده وي، او د قوي ارادې تر څنګ داسې اداره په کار ده چې دغه ټولو مشخصات او مشکلات یې د زړه له کومې
درک کړي. مننه انجنیر نثار احمد سالی او چې د کندهار ولایت څخه د افغانستان ولسی جرګې ته نوماندو. یو جهان مننه، ښه وخت ولری سالی صاحب.
سلامت اوسئ
ژوند کور ودان. زموږ غل مشال رادیو څخه د مشال رادیو روانه خبرونه ځوانانو ژغ د افغانستان د هغو ځوان کاندیدانو په اړه ده چې دا ځل د ولسی جرګې انتخابات ته ولاړ ول. اوس بیا هم په کندهار کې پاتې کیږو. زمریالی احدی یو ځوان کاندید په لومړي ځل د ولسی جرګې انتخابات ته درېدلی دی. هغه خپل ګوند هم لري او سیاستوال هم دی، په کابل کې فعالیتونه تر سره کوي. احدی صاحب مشال رادیو ته په خیر اخلاص. شاهدی صاحب، موږ د ځوانو کاندیدانو په اړه خبرې کولې، تاسو چونکې په کابل کې هم سیاسي هلې ځلې ترسره کړې دي، بیا کندهار ته تللي یاست، او د افغانستان د نورو سیاسي احزابو سیاسي ګوندونو سره مو اړیکې نیولې، په تماس کې یاست، نو تاسو کوم هغه کار و څنګه زوه چې تاسو د ولسی جرګې انتخاباتو ته ځان کاندید کی، یعنی څه کول غواړي، څه مو پلان دی؟
جناب زمي صاحب ډېر مننه. دې کې شک نشته چې وطن کې منافالي وجود لري، او د دې نافالو ته د پای کې شولو په خاطر باید افغانان متحدانه کار وکړي، او بالخصوص تعلیم یافته ټول. زه دا ځوانان څخه یم چې څنګه ته تحصیلي برخه کې هم گزاره کولای سم، او همداسې په سیاسي مبارزو باندې یو بخت ځوان یم. که څنګه چې تاسو مخکې وویل چې فعالیت لرو سیاسي، نو یوازې هدف مو د ولس خدمت دی. نو دا چې ولسی جرګه د ستر قانوني خونی او باصلاحیته رول لرونکي ادرس په اړه چې په اساسي قانون کې ذکر راغلی دی، او د هغه ځایګه او شتون چې په اړه نړیوال ورته قایل دي، د خپل ولس لپاره د خدمت ځایګه وګرځوم.
شاهدی صاحب د افغانستان په ولسی جرګه کې دا ځل چې کله مذهبي لږکیو ته یا اقلیتونو ته یو چوکی ورکړل سو ټول شمیر 250 نو تاسو یو فرد یست، که چیرې تاسو ولسی جرګې ته منتخب سی نو آیا د یو فرد په حیث تاسو دومره صلاحیت یا دومره واک به ولري چې هغه کمی پلانونه چې تاسو د ځان سره راوړي دي هغه عملي کړي یا هغه پلی کړي، دا به څه ډول تر سره کوي؟
په دې کې شک نه تجنبی اعظم صاحب چې سړی د کار کولو اراده ولري او وطن ورته اولیت ولري، د وطن ملي ګټې ورته اولیت ولري، په اطمینان ویلی سم چې تغیر به راځي. د انسانان دي چې د دنیا تغیر وکړی دی، نو ډېر مثالونه په دنیا کې لرو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت رای مطالعه کې سړی پوهېدلی شي چې هر څوک کولی شي چې یو ډېر غټ تغیر په ټولنه کې راولي. نو بل دا ویلی سم چې نه شاید زه یوازې واوسېږم، بلکې دا ځل د ټولو ویرتو څخه څو ځوانانو ځانونه کانجیت کړي دي، وړ ځوانانو ځانونه کانجیت کړي دي او پر وطن مینه خلکو ځانونه کانجیت کړي دي. الله تعالی دې وکړي چې هغه څه وسي په رایو کې چې دولت غوښتنې دي، او په اطمینان ویلی سم چې تغیر به راځي او تغیر راتلونکی دی انشاءالله.
ښه، او بل پښتنه به دا در سو کړم چې کله تاسو ولسته ولارست بیلابیل سیمو ته مسافرونه وکړل، نو هلته د بدلون څه غوښتنه و د ولسته خاصخه یا د بیا رغونی یا د اصلاحاتو په داوسنی نظام کې د اصلاحاتو څه غوښتنه وی چې ولست درلودي؟
په دې کې شک نه ته چې ولست نو د تغیر په غوښتنه دی، د تغیر د غوښتنې په امید په هیله دی. او هم ترګي واز یو یو ځدغه نمندانو ته چې ځانونه کاندید کړی دي او تعلیم یافته ټولنې ته ځانونه کاندید کړی دي، نو لري تاسو وګورئ چې د قانون ماتونه لکه چې مخکې ځمانه مخ مثال هم ضرور ته اشاره وکړه.
شاشه
هم یو عادي موضوع ګرځېدلې ده، نو د دې لپاره چې موږ د دوه کونی سو فکر کوم چې بهترین تالار او بهترین ځای زموږ د ملت خو د بیکاری او شتره چې دلې ده زموږ د نور آبادو په څنګ کې یو ور دی بیکاری د جنور ولس بیکار دی. د دې لپاره چې د بیکاری مخونی وکړ دا چې نوی وکیل صاحبان چې پارلمان ته نو د اغل بیکاری لپاره اره سي طرحه پلانونه تصویب او تایید کړي چې په واسط باندې د بیکاری مخونی ولسی. نو درېم بی عدالتي څو ګوري چې د قانونونو په څنګ کې بی عدالتي او ستر رسیدلې ده، او ولس یوازې د دې سکړي چې ځکه طبعاً ما ډیر ولسوالۍ ته سفرونه وکړل، ډېر غټ مجلسونه مو مجلس مې د 5000 نفر نه زیات مجلسونه ونیول. او د زمان تر څلور مخامخ کېدل مشران خوندي مندي علما ما ته به دا ول چې زموږ د تاسو کې ډېر مشکلات لرو په تعلیمي کې چې ما یو تعود زم د کندهار دولت څخه دی مرکز سره کله د کندهار سره یو ټاکل سو او سنای د معرف سیستم په هیڅ ما جماعت پاید ځوان د قابل د قبول دا څه دی ژوندې مثالونه زګر کوي چې کتا چې جړی فکر وکړي جړی ول سوال ډیر بنفز ول سوال دی دا اوس له شاچی په نامه یو منځکا ده چې په دې کې درځر نه فار او سی او ځوانان بچان زبلان په خپل التمی ویزټ وکړي الته وګرځي د تمی جلسه وا ما ته خلک راغل چې موږ په دې ټول شاچی کې په نامه مکتب نه لرو او د شاچی په سیستم کې چې آتا د معرف زموږ د اولادونو د معرف کتابونو کې خرڅې دي. نو ما دا تاسو کړی چې کله زه د کندهار استاد یو ټاکل سم زما به تحلیف د مراسم نه ورست اول مبارزه د تعلیم تربیه په بخش کې شروع کیږي. د هیڅ چا سره مشکل نه لرم، البته دولت یو فرد يم دا اوسنۍ سیستم ماته په هیڅ وجه قابل نه قبول نه دی د کندهار ما زه د کندهار استاد يم او همداسې په نور ولایتو کې مشکلات درو هم کې دي ستونزې لرو. په کار دا چې آینده راتلونکي ولسی جرګه د نظام په بغل ودرې دا زموږ نظام دی او په واقعیت باندې د نظام
شاشه
دولت
ملاتړ ورته دلاس شه. صحیح، ډیر زیات مننه زمری علي احدی صاحب چې مشال رادیو ته مو وخت ورکړي. شورز ولري
ډیر مننه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځوان سیاستوال زمری علي احدی او چې لکابل د ولسی جرګې انتخابات کې برخه اخیستې ده. اوس زو کندوز ته د افغانستان د کندوز ولایت څخه یو بل ځوان کاندید عبدالغفور هوتک دی چې لومړی ځل دی دغه انتخابات ته درېدلې دی. دا انتخابات چې د اکتوبر پر 6 تر سره سول. هوتک صاحب مشال رادیو ته په خیر راغلاست.
سلامونه ورکی د تاسو درنو محترم اوریدونکو ته تاسو همکاران.
وعلیکم السلام. هوتک صاحب، تر ټولو مخکې خوددار ته وایس چې هغه کومه انګیزه و چې تاسو یې دیت اړ کړس چې تاسو د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته ودرېږئ؟ څه پلان مو درلودي؟ په ذهن کې مو څه راوړی و؟
منګه ولسکالا ولسی مبارزه په قندوز کې پیل کړې وه. د یو مدني ځوان له یو مدني فعال ځوان په تاسو او هغه مسؤلیتونه چې په تېرو کې زمونږ کورنۍ د ولس په باره کې درلودل، دې عام شو چې باید خپل مشرانو په قدم باندې خپل پښه کېږدو او کار شروع کړو. د ولس ترمنځ د فعالیتونو دوام تقریبا ولس کاله شو او په
شه
تخصص لماندانو نه مو حمایت اعلان کوي او هغه به مو ولسي جرګې ته لې استول. د دغه انګیزې و چې ولس راټول شو، ولس وویل چې نه، دا دفعه باید تاسو خپله په خپل زمونږ په اراده باندې د ملت خونې ته د ملت کور ته لاړ شي.
ښه، او تک صاحب
د کارونو نتیجه ولس لیدلې وه.
ښه ښه، نو تک صاحب تاسو د مدني فعال پیس باندې کار کړی دی، ټولنې سره آشنا یاست او خلک ستاسو سره آشنا دي. اوسنی نظام کې یا اوس چې کوم ډول حکومتداري روانه ده، په دې کې تاسو څه نیمګړتیاوي ویني او څه اصلاحات راوستل غواړي که چیرې تاسو منتخب سوست؟
ما هم د دې فعالیتونو کې د یو په دولت کې هم پاتې شوم. کله چې زه د پارلمان تر اتم نیمه د وخت شپه کاله ځوانانو چارو عملیات هم دنده درلودله. د دغو تجربو ساته او د دغو لاسته راوړنو لپاره چې موږ وکولای شو یو ښه کار ونو، هم د دې وطن لپاره، د افغانستان لپاره، د کندوز لپاره ناشونه دلیلو. نو دې ته هم چې باید ولسي جرګې ته
شاید تک سبل کندوز ولایت نسبی ناامن ولایت پاتې شوی دی، څو ځلې دلته توندی جګړې وسوې او ډېر مرګ ژوبلې واړوله. د سولې په برخه کې، د امنیت په برخه کې تاسو څه طرحه لري یا څه کول غواړي یا څه ډول نظر لري په دې برخه کې؟
وخت په وخت د دولت مسؤلینو سره هم په تیرو کلونو کې شریک کړی و. او بیا یو څه تازه کوله او اوسه هم د پارلمان لپاره نه هم هغه طرح چې صلح پکې ده، ثبات پکې
شه،
او د فلشر ناخذینو لپاره پکې مسایل جوړ شوي دي. دا ټول هغه څه دي چې په دې طرح کې له ما سره شته. خو یو څه به زه تاسو ته ووایم چې د صلح لپاره اویا سلنه کړي دولت مسؤلي امکانات، خاصا نظامی قواوی د دولت د صحیح مدیریت سره تنظیم شي، نو د قدس صلح له هلمند سره تفاوت لري. د هلمند صلح کولی شي چې د مخدره توکو ځینې اړخونه پکې وي، د مافیا لاسونه پکې وي، د استخباراتي کړیو عمومي بحث ته نه ده. په قدس کې اویا فیصده خلک دې په انسوي دي چې د حکومت له ناسالمو کړنو نه تللي دي، د مخالفینو په صفوفو کې او د عقل مخالفین حمایت کوي او د صلحې دپاره د مخالف کې جنګېږي او د دولت مخالفت سره هر ورځ خپلې ټولې قربانۍ ته چمتو شوي دي. دوی ته موږ د حل لارې ټاکلې دي. موږ عیاب فیصه ده اوسنۍ قوه د قندوز د خلکو د ځورولو، د خلکو د ناامنۍ، د خلکو د بې عدالتۍ دپاره راوتې ده، نه د عدالت، نه د تعمیل، نه لکه چې په تاسو باندې امنیت لپاره لدې د لپاره مو هغه غاټ شاخصونه تنظیم کړی دي، د حل لارې مته جوړې کړی دي. کولای شي چې په ښه مدیریت باندې ورته پیش لري. ځینې لري هغه مدیریتونه هغه برخو ته ښه مدیران راځي، نو امکان دی ولري چې صلح په کندوز کې مستر د نورو ولایتونو ډیر زر راشي او ډیر په خو امکانات ورته کندوز عام ولس مخکې نظر ته یادونه وکړي چې عام ولس مجبوره شوی ده. نو هغه کله چې دغه مجبوریتونه خلاص شي، طبعا خپل صلح ته راځي. کندوز د افغانستان له هغو ولایتونو ده چې د زراعت په برخه کې، د مالدارۍ په برخه کې، اتیا سلنه خلک په دغه برخه کې بوخت دي. د اقتصاد ښه خورا لوړ قوي اقتصاد لري، تقریبا د ټول افغانستان کندو. نو داسې د فقر زمینه د محرومیت نه راپاتې شوی دی، نامه نه راپاتې شوی دی. یعنی موږ دغه ولایتونه جمله نه چې موږ یې د پخوا د سل کلو تاریخچه نه فقر وي، بلکې موږ یې د لس د دولس کلو د فقر تاریخچه را جوړه شوې ده، او د دې د پاکولو لپاره د ډېرې اسانې لارې دي، لکه د مرکزي دولت راورته چې هم صلح راځي، هم به امنیت وي، هم به فقر وي.
صحیح، ډېره زیاته مننه عبدالغفور هوتک صاحب چې مشال راډیو ته مو وخت ورکړي. ښه ورځ ولرئ. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. له کندوز څخه د افغانستان ولسي جرګې نوماند عبدالغفور هوتکو. او اوس یو ځل بیا ځو د کابل پر لور. میرویس ستانکزی ځوان ژورنالیست دی، لوستی کاستی، او د ده هم دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته درېدلی دی چې د اکتوبر پر شلمه نیټه ترسره شول. ستانکزی صاحب، مشال راډیو ته په خیر راغلاست.
سلام، وخت مو په خیر. تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ښه وخت ولرئ. ډیره مننه چې فرصت مو راکړ، مهرباني.
مننه ستانکزی صاحب. تاسو په افغانستان کې د ژورنالیست په حیث پیژندګلوي لري، خلک تاسو د ژورنالیست په حیث پیژني، او تاسو د سیاست خواته غواړي چې راسي او ځان مو ولسي جرګې ته کاندید کړي، نو هغه کوم انګیزه وه یا هغه څه پلان مو په ذهن کې راوړی وو چې خپل مسلک ته یو ډول تغییر ورکړي؟
او ډیره مننه. دوه بحث دی، یو بحث د شخصي ظرفیت لاره خدای زما ذکر، ما سیاسي علوم کې لیسانس کړی، په عامه اداره کې مې ماسټري کړی ده، یعنی رشتہ مې دغه ولا او په ټلویزیون کې چې ما د ژورنالیست په هم کار کوو، نو زما سره کار د سیاسي خبرونه سره و، یعنی زما فیلډ او زما رشتہ او زما برخه دغه ولا، دغه سم سیاسي علوم به ته تدریس کړی مول. ولیکره بحث د دې چې انګیزه څه ولا، د انګیزې لپاره باید ووایم چې کله کله فرصتونه داسې وي چې باید سړی ترې استفاده وکړي، ښه خلک باید ترې استفاده وکړي. که هغه د پرېښود هغه فرصت څخه بد خلک استفاده کوي، او متاسفانه هغه فرصت هم موږ ته پر یو ګواښ بدلېږي. د سیاست په ډګر کې موږ ولیدل چې یو فرصت لرو، دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړو. دا میدان باید تش پرې نه کړو، دا میدان باید نور ګونګۍ او بې جرأته او هغه کسان ته چې اکثرا د ملي مسایلو پر ضد درېدل، هغې خلکو ته باید دا میدان پرې نه کړو. مافیا او ته پرې نه کړو، جنګسالاران ته پرې نه کړو دا میدان. نو ما دا څه وانګېرله چې د ژورنالیزم په ډګر کې کافي ډېر ځوانان او پیغلې روزل شوي دي، یعنی په هیڅ صورت بس ما ته شاید بل هر چا ته شا محسوس نه شي. ولې په سیاست کې موږ غندې ځوانان ته لا اړتیا شته چې باید را میدان ته سو، تر څو دغه محیط د مافیا او جنګ سالارانو او توبک سالارانو دوی څخه خلاص کړو. نو دا اساسي انګیزه وه چې باید میدان تش پرې نه کړو. د میدان تش پرې خودل په خپل ظلم دی د خلکو په حق کې. نو دغه د دې پر اساس باندې مرو دنګل د میدان.
او بل ستانکزی صاحب، کچیر تاسو د افغانستان ولسي جرګې منتخب سي، دغه دونیم سوه غړي دي، نو په یوازې تن به آیا تاسو هغه اصلاحات چې تاسو په ذهن کې لري، هغه مفکوره، هغه به څه ډول پلی کړئ سي په یوازې تن باندې؟
دقیقا، اکثر از موږ دوستان به چې نوماندان ولا طرحې به انفرادي مطرح کولی چې زه اقتصاد کې دا کوم، سوله کې دا کوم. ولې موږ به اکثر ورته ویل چې پارلمان د انفرادي کار ځای نه دی، فرد یوازې یو انګیزه خلقولی سي. ولې ضرورت دا دی چې یو ټیم جوړ سي. خوشبختانه په 2015 یا څه باندې دغسې نوماندان کې دا ځل تاسو هم شاهدان یاستئ چې تر نیمایي زیات هغه پیغله او ځوانان ول چې دغسې لکه موږ دغسې فکر درلود، زده کړې کړي دي، لوړې زده کړې کړي دي، اخلاص لري وطن ته، وطنوالو ته، هیوادوالو ته، نوي فکرونه لري، نړۍ سره په ژبه پوهېږي. نو تا باندې چې په دغه پیمانه باندې چې نوماندان لرو، په دغه پیمانه انشاءالله چې بریالي کسان به مرو. ولې حد اقل ما همیشه ویلي چې که لس فیصده، یعنی شلو نه تر 15 دغسې کسان راغله چې زموږ له فکر سره همغږي ولري، او ځوانان اوسي او نوي څه ولري، د ویلو لپاره برنامه ولري، تګلاره ولري، نو موږ کولی شو ډېر په اسانۍ سره یو ګروپ جوړ کړو. دا اوس همالا موږ د کافي ډېرو نوماندانو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې موږ په تماس کې ولو، ټاکنیزو سیالیو نه د مخه هم په تماس کې وو، ټاکنیزو سیالیو په جریان کې هم په تماس کې ولو. ډېر زموږ ملګري دي، هم فکر دي، که خدای وکړي دغه ډلې خلاص 15 تر هغه لا زیات بریالي سوله، نو موږ تعهد هم دا دی چې لومړی به پر ټیم جوړونه باندې کار کوو، اساسات او مالسې به ټاکو، لومړی توبونه به ټاکو، د هغې پر اساس به توافق رامنځته کوو. که موږ وتوانېږو پارلمان کې هم فکره 40 ګروپ هم ولرو، حتی اخر 10 هم ولرو، نو موږ به بریالي یو. موږ به وتوانېږو چې خپلې برنامې هغسې چې غواړو هغسې پارلمان ته مسیر ورکړو، هغسې ولسي جرګې ته او د هغوی افکارو ته مسیر ورکړو، هغسې نور د نور اذهان مناسب کړو د ځان خواته.
ستانکزی صاحب، تاسو سیاسي علوم لوستې هم دي او پر سیاسي اوضاع باندې نظر هم ساتي، د سیمې په حالاتو هم خبر یاست، تاسو دا راوئ چې په افغانستان کې او سیمه کې دا روان ناامني چې ده، دې ته د حل لارې څه ډول ښودل کېدای شي؟ ستاسو نظر څه دی، یا تاسو به د څه لپاره په دې برخه کې بیا څنګه کار کوئ چې دغه سیمه کې، په دې وطن کې امنیت راشي؟
دا کیسه له دوه آباد موږ سره لایسو. یو هغه کوچنی دی یا هغه اساسي یو بحث هغه دی چې لمنځه څه پیښیږي چې بلاخره ناامني را پیدا کیږي، او بل هغه لوی بحث دی چې هغه کې استخباراتي نیابتي جګړې او دا مسایل دي. ښه، ډېر خلک پر دې باور دي چې دا لویه جګړه ده، ډېره لویه ده، ډیزاین شوې ده، استخباراتي ده، د سیمې ګاونډي هیوادونه ته د نړۍ لوی هیوادونه ته کلاس لري، او دا په اسانه نه شي حل کېدلی، او د افغانستان غن درېیمې نړۍ یو ضعیف هیواد یوازې کېدلی شي چې مفعول پاتې شي، دلته دای فعال نه شي پاتې کېدلی. ولې بحث دا دی، زه باید یو وایم چې د همدغه لوی استخباراتي او نیابتي جګړې لپاره ولې باید افغانستان میدان اوسي. طبعا چې دلته یو ظرفیت شته چې منفي کارول کېږي، طبعا چې دلته یو مواد شته چې همدې جګړې لپاره کارول کېږي. دغه مواد څه شی رابرابروي؟ دغه مواد بې عدالتي، قانون ماتونه، ظلم، ستم، نامتوازن انکشاف، دا مسایل دي چې دا مواد برابروي. د افغانستان په شمال کې تاسو جګړې نامیت وګورئ، په کندز کې، په بغلان کې، بل ځای کې اکثرا یې جګړې لپاره چې مواد برابر شوي دي، بې عدالتي او ظلم دلاسه. همدارنګه په جنوب کې ځینې ولایتونه دغه شته چې د جګړې لپاره مواد او یا بل اخر انګیزه چې پیدا کړې ده، هغه دغه بې عدالتي ده. که موږ وتوانیږو د متوازن انکشاف نه رانیولې بیا تر نورو برخو پورې چې هغلته باید قانون مراعات شي، عدالت مراعات شي، د زورواکو مخه ونیول شي، مافیا ماته شي، همدارنګه پر ملي ارزښتونو منانډې او دا مسایل چې خپله عقده زیږوي دا بند شي، کېدای شي موږ ډېر لوی کار کړی په دې برخه کې چې موږ نور چاته د جګړې لپاره مواد ورنشو کړی. پاتې شو بله برخه چې هغه نیابتي استخباراتي جګړه ده. که موږ یو واحد دریز، واحده ژبه، منطقي ژبه رامنځته کړو، موږ کولای شو په دې برخه کې هم ډېر زیات کار وکړو. ولسي جرګه ډېر یو ښه ادرس کېدلی شو، ولې متاسفانه موږ په کار پوه او په ژبه پوه کسان ډېر کم درلودلی، حتی د ګوتو په شمېر هم لا نه وله، نو هغه نه توانېدلی چې هغه وتوانېږي یو ظرفیت رامنځته کړي او بالاخره د نړۍ سره د سیمې هېوادونو سره یو ډیالوګ رامنځته کړي. ولې دا ظرفیت باید په ولسي جرګه کې موجود وي. او که احیانا دا ځل د کوم نماندان چې موږ ګورو د اوسه یو فیصدي کامیابه شي، انشاءالله ډېر ښه خلک به وي چې هغه به دا ظرفیت لري چې د نړۍ سره، د سیمې هېوادونو سره، او بل هر هغه چا سره چې په دغه جګړه کې په دغه قضیه کې دخیل دی، ډیالوګ کوشش کړی. نو موږ هلته ډیالوګ وکړو، او دلته دغه عوامل چې دی لامل شوی چې د انګیزه جګړې لپاره لا قوي کې، بې عدالتي، ظلم، ستم، مافیا، نامتوازن انکشاف، دا دلته ختم کړو، هلته ډیالوګ وکړو. شکر، زه فکر کوم چې په نسبي توګه به جګړه راکمه کړی شو.
او بل پوښتنه ستانکزی صاحب، د ګاونډیانو سره به ستاسو تګلاره څه وي؟ یعنی هلته به تاسو د څه لپاره کمپاین کوئ په ولسي جرګه کې چې د ګاونډیانو سره باید حکومت څه ډول روابط وساتي، پر کوم اساساتو روابط سره وساتي؟
اصل دا دی چې بهرنۍ سیاست کلن باید پر ملي ګټو ولاړ وي، او د هغه پر اساس ترتیب سي، تدوین سي، او دا مسله پکې په پام کې ونیول سي. زموږ ګټې چې څه ایجابوي، متاسفانه زموږ ګاونډیانو سره تقابل دی حد کې ده چې په هیڅ صورت داسې وي نطاف ته نه لیدل کېږي. د ګاونډیانو کې چې موږ دوی وایو چې زموږ ملي ګټې د دوی سره ښې اړیکې ایجابوي، متاسفانه دوی په هر هغه مقطع کې د موږ سره په ټکر کې راغلي دي. هغه چېرته چې زموږ ملي ګټې باید حفظ شي، دوی هر هغه چېرته ګام پورته کوي هغلته چې زموږ ملي ګټې تر پښو لاندې کېږي. شخصی اړخ نه انګیزه نه پردې، او د شدیدن حساس هم د ګاونډیو پر وړاندې چې متاسفانه غوي اکثرا په ډیرو مسایلو کې موږ لپاره مضر ثابت شوی دی. ولې بیا هم په هر صورت موږ باید یو سیاست د ګاونډیو پر وړاندې ولرو چې په هیڅ صورت په ملي ګټو کې شاته ګونه لرو، دا مصری کړ کې وو سی په لوی مسایلو کې دوی سره ډیالوګ ته حاضر یاسو، بحث حاضر یاسو، د نړیوالو معیارونو پر اساس باندې اړیکو پالل ته حاضر یاسو، ولې په هیڅ صورت شاته باید نه لرو. متاسفانه دلته یو منفي انعطاف موږ په سیاسونو کې واه اکثرا څنګه حکومت کې موکمه تدیبان دي، مو احزاب کې، مو پولیسي جرګه کې هم ډیر زیات وره چې دوی حتی متاسفانه دین مورد کې جاسوسي تر حدا مخکې ولاړ، او دوی جرأت ورکړ ګاونډیو ته چې دوی په ډیر مورد کې بیانو د سی ګام پورته کې چې مطلق هم موږ د ګټو سره په ټکر کې وسی. زه فکر کوم چې کوم یو ام فکر ټیم را مې سکړی شو، موږ به د ګاونډیو سره هم ډیالوګ لرو، ولې د ملي ګټو پر اساس او د نړیوالو معیارونو پر اساس باندې. هر هغه څه چې نړیوال معیارونه د اړیکو پالل کې حکم کوي، موږ غیر فراماده یو، مګر نه دا چې موږ د خپل ګټو د قربانۍ کولو په قیمت باندې د ګاونډیو سره اړیکو پد. متاسفانه زموږ په سیاسي کې راغلی اور فاتم وو، دی اور په هیڅ صورت آماده نه یاست ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړو، مګر دا چې د افغانستان ملي ګټې کې خوندي وو سی هغه
څه کولای نه. شستانګزه صاحب، ورستی پښتنه مستاسو دا د ځکه چې خبرونه وخت هم پاتره سیږي، چې د افغان سولې په اړه، د افغان سولې پروسه اوس یو وار بیا راژوندې سوې ده، یا یو وار بیا خبرې پر کیږي، د هغه لپاره ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې به د سولې پروسه څه ډول د بریالیتوب پر لور باندې وړل کېدای شي؟
خوشبختانه سول لپاره ښه فرصت رامنځته شوی دی. ځینې داسې سړکونه لیدل کېږي چې موږ سولې ته نږدې ښیي. امریکایان ښه رول لوبولی شي. ښاغلی خلیلزاد دغسې یو کرکټر دی چې کولی شي تر ټولو ښه رول ولوبوي. په روسیې کې ځینې داسې د سولې برخه کې د طالبانو د سیاسي کمیټې له دنبلین برخه کې داسې حوادث رامنځته شوي دي چې خپله ښیي چې موږ سولې ته نږدې کېدو په حالت کې یاسو. موږ فکر کوو چې وسلوال مخالفین امریکایانو سره خپل مشکل حل کړي او امریکایان په دې برخه کې ښاغلی خلیلزاد ته بشپړ صلاحیت ورکړي کار کی د کور دننه باید کافی انعطاف رامنځته کړو. هر ډول مضر عناصر چې سولې پر وړاندې په هر معنا خنډ جوړوي هغه باید منځوي کړو او پرې نه ږدو چې غږ یې دې لامل شي چې بالاخره سولې پر وړاندې خنډ وګرځي. یا په بله معنا وایم سوله په هره بیه ارزي. طبعا چې سوله وي دیموکراسي ولسواکي او نور ارزښتونه په خپله تحفظ مومي. نو زه فکر کوم چې د کور دننه باید ډېر زیات پراخ کمپاین وسي، ذهنسازي وسي چې ولس په یو اجماع سره ټول ولس د اجماع سره راسي او بالاخره د سولې لپاره هوکړه ولري. استثنا هغه زران اثر چې عملا هر وخت د سولې پر وړاندې او د نورو مهم مسله پر وړاندې خنډ جوړیږي هغه ډیر کم دی. هغه باید منځوي سي. امریکایان باید خغل خلزاد خاطر پرې دی او د کور دننه یو اجماع رامنځته شي. د فکر کوم د سولې لپاره موږ به هغه ځینو ته رسیدلی یاست چې باید ورسیږو. ان شاء الله خزیره بولرو.
ډیر مننه میرویس انکزی صاحب چې زموږ سره مو په دغه خبرونه کې برخه واخیسته. کورودان په مخم شزم ژغ له مشال رادیو خوري د مشال رادیو نننۍ ځوانانو ژغ پرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي. نننۍ موضوع مو د افغانستان د ولسی جرګې په دغه تیرو ټاکنو کې د هغو ځوانو نمائندانو په اړه و چې لوستي دي او د وطن یا د هیواد لپاره څه کول غواړي. د دې خبرونې وخت پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا مزه احمد شازمی په مخه شکم. د دې ورسره به تاسو خبري غړي واوري.
ټول پيو کور کې داسې سو وړم چې مو زخمونه لک ته کور کې داسې سو وړم چې مو را ټول پيو کور کې داسې سو وړم چې مو زخمونه لک ته کور کې داسې سو وړم سنگر دریم لٹانک پسکڑی چیو لغر پل سنگر دریم لٹانک پسکڑی چی مورا ٹول پیوش کور کلی دا سی سو گواڑو مون چی مو زخمو نالک تکور کلی دا سی سو گواڑو مون ټول پيو کور کې داسې سو وړم چې مو زخمونه لک ټکور کې داسې سو وړم ټوپک او تور دواړه په قلم بدل کړی چمه ټوپک او تور دواړه په قلم بدل کړی چینو ل جنگ مزړ تور کړی داس سو واړم چې مو زخمونه لک ټکور کړی داس سو واړم مورا ټول پيو کور کړی داس سو واړم چې مو زخمونه لک ټکور کړی داس سو واړم داس سو